ونه کی هم کیسه هم شیر
شیر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث دې ته ځانګړی شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یوه برخواله ملاله کلیواله وایي چې ماشومتوب یې په کلي کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی، لکه د کلي په رنګونو کې، ښایستونو کې، یعنی کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګ ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې، چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډېر محدود رنګونه کاروو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګ زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
دا خړ رنګ په ورزیات دی، شفق پخوا هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوې دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، له نورو شاعرانو هم در اخیستی دی؟ تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته هغه کلیوال چنارونه درېدلی؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعرۍ باندې اغیز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه به یې په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې د هغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاست که په احساس کوي چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي. بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه دري یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي، یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي. نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خاکونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه دی؟ ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلی طبيعي هدیره مو هم داسې تصویر کړې ولا چې زما سترګو ته مخه د کلی هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم دغه حساب دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او کنه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځرې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللې. نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلې. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی. نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړق وهي سهار وخت، هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي. ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې راته تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شیان ما په دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له اغلي کلیوالي مننه. د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د باس د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی، راپوري په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خپور شوی دی. په دې بحث کې شفیقی خپلواک د مشهور لیکوال ویرجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي وولف د ماشوم توپ خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلي دي چې پرځنوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثرو کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی. بل لیکوال نوی د خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للوی سره د ماشوم توپ له پیښو رنگ اخلي. میمونی کامران بیا کوچنوال هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي. د بل لیکوالي ځولي لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه، بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیس لرل شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده. وای چې د انسان په لاشعور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي، چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد. فرزانه زیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشوم توپ کې تشکیلېږي. ګلالی مومن ته د ماشوم توپ خاطرې او تجربې د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینې ښکاري. نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړي، بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي. فرزانه ترکی خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وای د زړشت سپین تارونه مهم د ماشوم توپ لار شفه رنگې دلی دي. د شوزو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی بهیز بیا پدی پاور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر څه هیروي لړ څه پیاجوي لاغلی که هیڅ سره لیمه ودان هم نه سره ده. دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشوم توپ بد شرایط تروړي نو په لوینه کې بیا پسې ګرځي او دغه احساسې هاغ زمانې ته ورولي. په دې لړ کې یو هم سوریایی فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس دی. د ده په نظر شعر یوه ناویلې خبره ده یا لږ تر لږه یوه بې ځوابه پوښتنه او د یوه ناڅرګند څه لټه. د لومړۍ خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو، هم بې ځوابه پوښتنه طرحه شوې او هم د ناڅرګند شي د لټې هڅه احساسولی شو. د ادونیس شعر کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی څیره یې ناشنا وه څه یې نه ویل روان و یوه بل ته مو په پټه خوله کتل زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا له اصله یو یو ځای لکه پاڼه چې شمال یې رپوي سره بیل لکه ځنګل بوټې دلی دی لمځکي اوبه کړی موسمونو ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس او څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابي نومیږي په پټي کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه دی احساس کړی. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوشي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه څرنګه وه خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوشي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپریږي په مرکه کې ویلي په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا. آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی نه بدلیږي که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګمان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی خام دی د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والي احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشومتوب د له لاسه تللو وختونو حسرت کوي. شاید همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري ذهن یې ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. له ادونیسه په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې. د په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند یې هېر دی. دوی مرګ راژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلیم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارلې دي چې خلک یې واوري. د توري جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلان ده. د ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېږلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اور.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده. د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم، وریځ ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې. دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایسته. دواړه یو ځای کمرې ته ځیر شوو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار روزګار ور خراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانستلې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالېږلي وو. لاندې یې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې 15 ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د بلبل پونم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په ژغ ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدل شي 500 کتابونه په خپل ژغ ثبت کړي دي. له شاغل حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زورته یو کوچنی سټوډیو لرم، سټوډیو کې کتابونه ثبتوم، هلته ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخته پروسه نه ده که چېرته د منظم سټوډیو له چا سره نه وي؟
والا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږدو اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډیری وخت ستونه یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله، د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چاري دي. موږ ته د خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره د زحمت په ځان باندې منو او د مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ ژغ باندې لولې کنه، زه د راډیو دی بیان په صفت خپل تجربه کله اوریدونکو سره شریکه کوم. کله ناکله چې یو مطلب لولو، دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي، او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولې، تقریبا څومره مخه یو ځای لولې په لوړ ژغ باندې او په وقفې په شکل باندې ټوله ثبتوي که څرنګه؟
فرق کوي کتاب، نو چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی. سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر د لیکلو دغه شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وی یعنی لوستل ډیر آسان لیکم تکلف نه غواړي په دې کې به زه د خدای بخښلي نصیر احمد احمدی صاحب یادونه وکړم چې ډیر ضرور ده هغه داسې کتابونه لیکلي داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یو سا باندې ووایم سړی نه ستړی کوي او غږ کې وي رښتیا دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی نو بیا ورته ګورم ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی تر دو ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمې هم سره فرق لري په یوه وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر اواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخ باندې
ناول کې کوشش مې کړې ده چې دا سی یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږی خو دا سیمه نه کړې چې د کرکټر په आवाज باندې غزو کما به دا طریقه ورته کوم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې البته په لوستلو په وخت باندې ته پوهیږي چې دا د بل چا خبره ده مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلي سفلانی وو ویل چې زه داسې کوم نو کله نا کله نثر ورته بدلوي او کنه
دا دا نو بدلیږي ورته اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دی وخت کې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز
مثلا د دې لپاره چې اورېدونکي په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میز په سکو وهه زه بازار ته نه ځم دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سيونه وایي سي پلاني میس په سکو وه او وی ویل نو بیا د غبل جمله باندې ممکن اوریدونکو پوه نشي او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدې مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شنه
دا خو با په د لیکوال پورې د تدیر هدف کر کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هیڅ رقم لیکلی دا متن که چیرته هغه متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل سي نو خامخا به غسل وستل کیږي نو اشتباه به بیا پکې راځي او زه فکر نه کوم زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار مور باندې نه دی کړی چې دغه نوې ده د کتابونو د ثبت مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار نه دی شوی او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسس همېږي او ښه کېږي باندې
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړی دي د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو
ډېرې زیاتې وو زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې په دوی ډېر علاقه په ناول کې ده او ناول کې زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی نو دوی علاقه هم ډېرې په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده د کله چکم کتابونه تاسو لولئ، آیا لغه کتاب پلورنځی چې دا کتاب چاپ کړی دی لغه مو اجازه اخیستی؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه سبتوم د هغه په اړه کاپی رائټ حق لرونکو سره خبرې کوم.
له شغل حکمت څخه په مننه له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران خاړو زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
facebook.com/azadiradio
چزت سر پخلایو خجے خجے خبرے گزڑا خالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر خالیو پلو آیو ما خوب لیتا پختارو لما چخ کتابی پکی واڑ غزل لما چخ کتابی پکی واڑ غزل لتا سر میناوی دگلزار و تماشایو لتا سر میناوی دگلزار و تماشایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلو آیو ما خوب لیتا پختار مطرے بدات لبرایا پتارون لندے کشیو مطرے برات لبرایا پتارون لندے کشیو پپم پزر جارو زی مجھے ماہو پنوایو پپم پزر جارو زی مجھے ماہو پنوایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پختارو تکل واڑ خوب لرے زواڑ کامرانی تکل واڑ خوب لرے زواڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلو آیو ما خوب لیتا پختارو چزت سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلو آیو ما خوب لیتا پختارو ناگاہ ندے خوب دسہر پوارترا وشوامو ناگاہ ندے خوب دسہر پوارترا وشوام نتوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو نتوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشت سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشت یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر پاڑ پا پا آ آ آ آ